طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مرشای هیلمن یم جوړ بای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی پوهان آرین د طبی زده کړې د ومې دورې د پوستکي اړوند اناټومۍ د درس لپاره حاضر شوم. قدرمنو زده کوونکو راځي تاسو خپل کتابونه پرانیزئ. د خپل کتابونو پینځه پینځوسمه صفحه پیدا کړئ. زموږ نوی درس په شپږ پینځوسمه صفحه کې دی، خو مخکې له دې چې نوی درس وایم راځئ د پینځه پینځوسمې صفحې پر لور. پینځه پینځوسمه صفحه کې د پوستکي اناټومي را پیل شوې ده. د پوستکي اناټومي یا سکین اناټومي، ګورئ پوستکی هم یو غړی دی خو په سیستمونو کې نه دی شامل، ځکه څو غړي سره یو ځای کېږي یو سیستم جوړوي. دا چې موږ مختلف د مختلفو سیستمونو اناټومي وویله، اوس نو د پوستکي اناټومي هم باید وپیژنو چې پوستکی څه ډول جوړښت لري. د دې لپاره مو لکه له یوه کیک څخه یوه ټوټه راواخلئ، دا ډول د پوستکي څخه ټوټې رااخیستې دي او هغه بیا د څنګ طرف نه ګورو چې څو طبقې لري او تر څنګ یې هغه رګونه هم درته ښودل کیږي. د ویښتانو بیخونه یا هیر فالیکل هم درته ښودل کیږي. د خولو غودې، د غوړو غودې، دا ټول درته ښودل کیږي. شپږ پنځمه صفحه کې داسې انځور وګورئ. نو راځئ د پوستکي اناټومي دغه تیر درس بیا تکرار کوم. د پوستکي اناټومي، پوستکی د انسان د بدن تر ټولو لوی غړی یا ارګان دی چې بدن له خارجي خطرونو، میکروبونو او د حرارت له بدلون څخه ساتي. ګورئ تر ټولو غټ ارګان دی، بدن له خارجي خطر نه ساتي، چومګانو یا د ضربو څخه یې ساتي، میکروبونو نه یې ساتي او د بدن د تودوخې درجه کنټرولوي. بل د بدن تقریبا 14% وزن جوړوي، 14% او د ویټامین ډي د تولید لپاره حیاتي رول لري. موږ ویل چې ویټامین ډي اصلا په پوستکي کې جوړیږي. په پوستکي کې خام ویټامین ډي شته چې د لمر په لګېدو سره هغه په پخا ویټامین ډي باندې بدلیږي او بالاخره هغه ویټامین ډي خپله دنده په بدن کې اجرا کوي. لاندې د پوستکي طبقې سکن لیئرس لیکل شوی دي. پوستکی درې طبقې لري، یعنی درې پوړه لري، درې پوړیز دی. لکه موږ چې درې پوړه یا درې منزله ودانی ولرو، نو تر ټولو پورتنی پوړ هغه ته اپیډرمس پوړ نوم ورکوو، منځنی پوړ ته بیا ډرمس نوم ورکوو او لاندینی پوړ یا منزل ته هایپوډرمس نوم ورکوو. درې منزله یې فرض کړئ. ګورئ درې نومونه دلته لیکل شوي. لومړی اپیډرمس، ایپی ډرمس، دوهم ډرمس ډرمس، دریم هایپوډرمس هایپوډرمس. چپ طرف ته انځور وګورئ. لیئرس آف د هیومن سکین، تر ټولو پورتنی پوړ هغه ته اپیډرمس وایي، ورپسې ډرمس ته ولاندې هایپوډرمس ته. ګورئ دلته رنګونه ډیر دي، په رنګ پسې ما ځای. دغه د چپ طرف نه مو په قوسونو کې را بند کړي دي، همدغه ساحې ګورئ، ځکه د هر پوړ بیا په نورو پوړونو باندې ویشل شوی دی، په نورو طبقو باندې په هیستالوژۍ کې ویشل کیږي چې هغه زموږ د بحث موضوع نه ده. لومړی اپیډرمس پیژنو. لیکل شوی دی دا د پوستکی خارجي طبقه ده چې تر ټولو نری طبقه حسابېږي او د میکروبونو د مخنیوي لپاره ښه دنده ترسره کوي. خارجي طبقه ده تر ټولو نری طبقه ده او د میکروبونو د مخنیوي لپاره ښه دنده ترسره کوي. په دې طبقه کې ځینې مهم حجرات شته چې نمونه یې په لاندې ډول دي. یو کیراټینوسایټ حجرات دي، بل میلانوسایټ دي، بل لانګرهانس حجرات دي. درې ډوله حجرات تر ټولو خارجي طبقه کې دي. کیراټینوسایټ حجرات دا مړه حجرات دي او دا د کیراټین په نوم پروټین تولیدوي. ما وړاندې ویلې دي د پوستکي تر ټولو خارجي برخه کې همدغه حجرات شته دي او هغه طبقه چې دغه حجرات پکې دغه ته سټراتوم کارنیوم وایي. دا چې نور ژور پسې نه ځو، هغه د هیستولوژۍ بحث دی، خو دومره زده کړې چې کیراټین حجرات هم یوه طبقه رامنځته کړې ده، یو پوښ یې رامنځته کړی دی د اپیډرمس طبقې لپاره. دوهم میلانوسایټ حجرات دي، میلانین جوړوي. کوم کسان چې میلانوسایټ حجرات ونه لري یا یې کم ولري، ځینې کسان په ولادي ډول د میلانوسایټ په نوم د حجرات کم لري، نو د دوی رنگونه به تک سره وي یا به دغسې رنګ لري چې هغه به خاصیف وي، ته به وایې که بېرنګه دی، او د ویښتانو رنګ یې خړ یا سپین وي. دا ډول رنګ لري بېرنګه اشخاص دي، ځکه میلانین چې د میلانوسایټ حجراتو په واسطه جوړیږي دا بدن ته رنګ ورکوي. او ځینې وخت میلانین ډیر افرازیږي. کوم وخت کې ډیر افرازیږي؟ کله چې پوستکی یا میلانوسایټ حجرې تر ډیره پورې د لمر سره مخ شي، نو میلانین ډیر افرازیږي. کله چې میلانین ډیر افراز شو، دا میلانین بیا توروالی رامنځته کوي، نو د میلانین ډیر افراز هم نقصانی دی. ګورئ، ځینې وخت تاسو نه د یو ډاکټر په صفت پوښتنه کیږي چې ولې یو کس د لمر څخه توریږي، یعنی لمر چې پې لګیږي هغه توریږي. ځواب به مو دا وي چې په پوستکي کې میلانوسایټ په نوم حجرات یا میلانوسایټس، دغه حجرات کله چې د لمر سره تماس پیدا کوي میلانین په نوم مواد افرازوي چې دا پوستکي ته تور رنګ ورکوي. ځکه خو د بدن هغه ساحې چې لوڅی دي لمر ته مخامخ وي، او هغه کسان چې لمر ته هم ډیر ګرځي، د هغوی د هغه ساحې بیا ډیرې تورې ښکاري. د لاسونو برخه یا د بدن هغه برخې چې هغه ډیرې لمر ته مخ وي، نو تاسې د میلانوسایټ په نوم دغه حجرات وپیژندل. بل لانګرهانس حجرات دي، دفاعي حجرات دي چې د پوستکي ماکروفاژ هم ورته وایي. ګورئ، ځینې وخت په پوستکي کې کوچنی زخم پیدا کیږي او بیا دې زخم ته باکتریاوې داخلیږي، نو ماکروفاژ حجرات، خصوصا لانګرهانس په نوم دغه حجرات، هڅه کوي چې دغه میکروبونه په بدن کې پرمختګ ونه کړي او یا د پوستکي څخه د بدن نورې برخې ته تیر نشي، د بدن انساجو ته دننه نشي. درې ډوله حجرات ورځی نوی درس ته د کتاب شپږ پنځوسمه صفحه دوهم ډرمس طبقه. ډرمس طبقه د ایپی ډرمس لاندې واقع ده. ګورې کومه طبقه؟ ډرمس طبقه، اوس یې پیژنو. دا د پوستکي دوهمه طبقه ده چې د پوستکي د محکم کولو دنده لري. د پوستکي څومه طبقه ده؟ دوهمه طبقه ده، او د پوستکي د محکم کولو دنده لري. په دې طبقه کې زیات شمیر فایبرونه شته، لکه کولاجن او د الاستین فایبرونه. کوم فایبر؟ کولاجن فایبر او د الاستین فایبرونه. د پوستکي داسې یوه طبقه ده چې پوستکی محکم کوي. پوستکی په عضلو پورې، په غوښو پورې، په هډوکو پورې، او یا هم د پوستکي لاندې په شحمو پورې کلکوي. او په دې طبقه کې زیات شمیر فایبر دي، فایبر تارونو ته وایي، لکه د کولاجن تارونه دي او د الاستین تارونه دي. مونږ په سترګو نه وینو خو ډیر کوچني کوچني تارونه دي، لکه دغه تارونه چې سره وپیرل شي یو څه ډیر کلک کړي، دا ډول یې کلک کړی دی پوستکی. نو ډر مې ستا بقا باندې تاسې پوه شوئ. ګورئ، لکه موږ درې منزله فرض کړو، تر ټولو پورتنی منزل هغه ایپی ډرمس نوم ورکوو، منځنی منزل ته ډرمس نوم ورکوو. درې منزله تاسې د پوستکي سره پرتله کړئ. اوس منځنی منزل کې لګیا یو، منځنی منزل کې په دې کې فایبرونه هم شته لکه کولاجن او الاستین. کولاجن او الاستین، د الاستین نوم نه معلومیږي چې دا الاستیکي خاصیت لري. ګورې پوستکی هم الاستیکي دی، داسې چې ونې سه کش کیږي او بیرته ټولیږي، لکه د ربړ خاصیت لري. نو دا فایبرونه پکې دي ځکه همدغسې خاصیت لري. ځینې وخت پوستکی څیرې شي او ډیره دغه خولۍ ډیره وازه شي، ډیر آزاده شي، یعنی دغه دوه برخې چې سره ګنډل کیږي دا ډیرې لرې لرې وي، خو بیا هم که چیرې سره کش شي سره نږدې کیدلی شي. علت یې همدا ده چې پوستکی الاستیکي خاصیت لري، کش کیدونکی خاصیت لري. ښه، لیکل شوي دي په ډرمس طبقه کې لاندې جوړښتونه شامل دي. په کومه طبقه کې؟ په ډرمس طبقه کې. کوم جوړښتونه شامل دي لاندې؟ ګورې، په ډرمس طبقه کې جوړښتونه وایو. لومړی د خولو غدې یا سویټ ګلینډز، یو د خولو غدې پکې دي. په کومه طبقه کې؟ ګورې، منځنۍ طبقه کې. لکه درې منزله فرض کړئ، په منځنۍ منزل کې دغه شایان شامل دي. د خولو غدې، ګورئ، د پوستکي په داخل کې خولې د خولو لپاره غدې دي، او دا به یو پایپ لري، دغه په ذریعه د پوستکي سطح ته خولې افرازوي. یو د خولو غدې پکې دي، کڅوړې پکې دي. دوهم د غوړو غدې یا سیباشیس ګلینډ، دا هم پکې دي. ګورئ، پوستکی همیشه غوړ وي، خصوصا د دملا یا د ولیو په منځ کې دغه ساحه ډیره غوړه وي. علت یې همدا وي چې د پوستکي په ډرمس طبقه کې د غوړو غدې هم شته دي چې غوړ افرازوي یا سیبوم افرازوي. دا چې دا غوړ څه دنده لري، د دې په اړه بیا په فیزیولوژي کې خبرې کیږي. پوستکي ته داسې خاصیت ورکوي چې هغه د میکروبونو څخه خوندي وي، او بل پوستکی نرم ساتي. دریم، د وینې رګونه یا بلډ ویزلز. د وینې رګونه د پوستکي لپاره راغلي دي تر څو پوستکی تغذیه واخلي، اکسیجن واخلي، او پوستکی انرژي ترلاسه کړي. د دې لپاره د وینې رګونه یا بلډ ویزلز راغلي دي. څلورم، لمفاوي رګونه یا لیمفاتیک ویزلز. لمفاوي رګونه هم پوستکي ته راغلي دي. لمفاوي رګونه د لیمفاتیک سیستم یوه برخه ده. لیمفاتیک سیستم داسې یو سیستم دی، ګورې، که په اړه یې لږ ووایم، چې په بدن کې اضافي مایات هغه راټولوي او هغه وریدونو ته ورکوي، د وریدونو سره همکاري کوي. څه ډول؟ ګورئ، شریانونه راځي، هغه په کوچنیو څانګو ویشل کیږي، او بل طرف نه وریدونه راځي. لکه ما وړاندې یو مثال ورکړو چې د یو لاس ګوتې د بل لاس ګوتې سره نښلي، نو دا وریدونه او شریانونه د دوی په منځ کې آرټریول او وینیول دي یا کپیلریز دي، شریا وروک دي. د دې شریا وروکو په منځ کې وینه تبادله کیږي. د شریان څخه وینه ورید ته ځي، ځینې وخت اضافي مایات ترې بهر شي، یعنی په سم ډول تصفیه نه شي، په سم ډول وینه د ورید په واسطه روانه خیستل شي. هغه پاتې شوي برخه مایات، د مایاتو په ډول یو څه ترې پاتې وي، هغه د لیمفیتیک رګونو په واسطه راټولیږي او بیرته غټو وریدونو ته یا عمومي وینې ته ورګډیږي. دا د خدای تعالی څومره ښه لوی سیستم دی چې الله تعالی انسانانو ته ورکړی دی، ورته جوړ کړی دی. که چیرې ورید مکمله تصفیه ونه کړي، د شریان څخه ټوله وینه، ګورې، داسې یو مثال لري لکه د ښي لاس څخه اوبه چپ لاس ته اچوئ، په ښي لاس کې ګورئ وینه د چپ لاس ته اچوئ، هغه لږه برخه وینه ترې بهر ته توی شي یا څه ناڅه اوبه غوندې مواد ترې وڅګي. د اوبه غوندې مواد په انساجو کې دا د لیمفاتیک رګونو په واسطه راټولیږي او بیرته وینه ته ګډیږي. دې ته لمفاوي رګونه وایي. او دا مایات چې تل شوي وي، دا نه یوازې اندغسه تلیگی وینه تا چی بیرته وینه تا تویشی دا د ځنګړو چک پاینټونو لیلارې یا د پوستو لیلارې تیریږي. د دې لپاره بیا پوستې جوړې شوې دي. هلته چکیږي چې په دې کې خو اضافي شیان نشته، میکروبونه خو نشته، ځکه چې د رګونو په چاپیر کې یا د حجراتو په مینځ کې ځینې وخت میکروبونه وي یا کینسري حجرات په همدغه مایاتو کې روان شي، ویروسونه پکې روان شي، بکټریاوې پکې ولاړې شي. نو کله چې ځي په هغه غوټو کې لمفوي غوټې ورته وایي، هغې ته بیا څه ورته وایي؟ لمفوي غوټې یا پوستې دي. نو په دې غوټو کې هغه چکیږي. که چیرې داسې یو څه وو چې هغه بکټریا و ویروس و یا خراب څه و د بدن لپاره، هغې باندې حمله کیږي او په نتیجه کې هغه غوټه هم پړسیږي. تاسې به لیدلې وي. ګورئ، زه یو ښه مثال درکوم، تاسې خو اوس ډېر ژور پوهیږئ انشاءالله. د دې پښې په غټه ګوته کې یا د پښو په نورو ګوتو کې که چیرې زخم پیدا شي، یا د پښې په پونده کې او دغه زخم خراب شي، بکټریاو پکې مداخله وکړي، نو ضرور د دې ورانه په برخه کې غونډې پیدا کیږي. دا غونډې ولې پیدا کیږي؟ ګورئ، علت یې همدا ده چې کومه وینه چې د شریان په واسطه پښې ته راوړل کیږي بیرته د وریت په واسطه ټولیږي. یو څه اندازه مایات په پښه کې د پښو په انساجو کې هغه پاتې کیږي او دغه مایات بیرته د لمفاوي رګونو په واسطه، نور رګونه دي، دریمه ډله رګونه دي، د هغې په واسطه راټولیږي، هغه زبیښل کیږي، هغه راټولیږي. خو په دې کې هغه د زخم څخه بکټریاوې هم راځي، ویروسونه هم پکې راځي، ځکه هلته زخم شته دی. او د زخم په چاپیر کې چې کومه مایه ده، دغه د لیمفاوي رګونو له لارې لیمفاوي غوټو ته راځي. لیمفاوي غوټې د ورانه په برخه کې شته دي، په ټول بدن کې نه وي، ګورئ، د ورانه په برخه کې شته دي. دلته چیک پاینټونه دي، ګورئ، نو دلته چې بکټریاوې پیدا کړي هغې باندې حمله کیږي، ورسره تبه هم رامنځته کیږي، هغه کسان تبه لري ځکه د بدن تودوخه ورته لوړیږي. تر څنګ کې د ورانونو په برخه کې سخت درد احساسیږي، ځینې ورته وایي چې مرغړه یې شیدلی دی، ځینې څه ورته مختلف نومونه ورته کارول کیږي په کلیوالو لهجو کې. نو دغه غوټې چې په ورانونو کې پیدا کیږي، علت یې همدا دی. او یا ځینې وخت د دې اکزیلا یا تخرک په ساحه کې غوټې پیدا کیږي، ځکه دلته اکزیلری لیمفاتیک نوډز دي. ځینې وخت په غاړه کې چې سروایکل لیمفاتیک نوډز دي، په دې ځای کې پیدا کیږي. نو کله چې دغه غوټې پیدا کېدی، تاسې به پوهیږئ چې په بدن کې انتان یا میکروب شته دی. کله چې دغه غوټې پیدا کېدی په بدن کې میکروب وي، او دا غوټې په نورمال ډول سره د لاس په واسطه نه معلومیږي، خو کله چې غټې شي هغه د لاس په واسطه معلومیږي، غټې غټې ښکاري او څه نه څه سخت دردونه احساسیږي. نو دغه لیمفاوي رګونه تیر شوي دي په کوم ځای کې؟ د پوستکي په منځنۍ طبقه کې یا ډرمس طبقه کې. پنځم، د ویښتانو بیخونه یا هیئر فالیکل. د ویښتانو بیخونه هم په دې طبقه کې. چپ طرف ته انځور وګورئ، دغه ژیړه طبقه چې ښکاري دا ډرمس طبقه ده. رګونه هم پکې دي، ګورې، سور رنګ کې شریان دی، شین رنګ کې ورید دی، او د دې شین رنګ د پاسه د خولو غدې وینې، تر څنګ د ویښتانو بیخ وګورئ، دا ټول جوړښتونه همدلته موقعیت لري. راځئ هایپوډرمس پیژنو. ګورئ، دوه طبقه د پوستکي هغه وویل شو، وروستۍ طبقه چې هایپوډرمس ده د هغې په اړه خبرې کوو. لیکل شوی دی هایپوډرمس طبقه. هایپوډرمس دا د پوستکي تر ټولو لاندنۍ طبقه ده چې پکې هډوکي، شحمی انساج او عضله شامل دي. ګورئ، تر ټولو لاندنۍ طبقه ده، هډوکي پکې دي، شحمی انساج پکې دي او عضلات پکې دي. لیکل شوی دی ډیری کتابونو کې هایپوډرمس طبقه د پوستکي په طبقو کې نه لیکل کیږي، یوازې داسې لیکل شوي وي چې پوستکی دوه طبقې لري، چې یوه یې ایپیډرمس او بله یې ډرمس ده. ما وړاندې هم ویلي دي په ډیرایو کتابونو کې داسې ویل کیږي چې پوستکی دوه طبقې لري، ایپیډرمس او ډرمس، خو په ځینو کې درې طبقې لیکل کېږي، د هایپوډرمس هم راځي. په هایپوډرمس کې بیا عضلات او هډوکي راځي. خو تاسو باید پوه شئ چې پوستکی اصلا دغه دوه طبقې لري، او په ځینو کې بیا داسې لیکل شوي چې درې. یعنې دا خبره په یاد ولرئ چې په ځینو کتابونو کې لیکل شوي چې دوه او په ځینو کې درې، دا همیش په یاد ولرئ. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، نن یو څلوېښتمه درسي خپرونه ده. په یو څلوېښتمه درسي خپرونه کې د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه ای توری ده، یعنی لومړی دایره به تاسو توره کړئ، ای توری. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.